السلام علیکم. نن دوشنبه ده دلندیا قوس شپژمه د نومبر اوشتمه د ازادي راډیو د لسو بجو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه په پیل کې خبرونه. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک لاري 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. بختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. بختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل سوي کسان خوشې سول چې 14 د اسرائیل او 1 د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي. سانا دولتي اژانس د چارواکي چې نومینه د اخیستل سوې په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل ویشتلي چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلي دي. دا اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څنې دی ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوې وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولي. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي، بلکې عملی کار او زیار ته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
وای نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم خو موبایل یې کار نه کوي. نه د ده درک شته او نه یې د زوی سیف الدین. خو چې مولوي صاحب چیرته وي څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې خک شو، کیدای شي مولوي صاحب واسي وي. را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
سیف الدین ته یې؟ رضا چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغله.
او باکا ملک صاحب، چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخښه، ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي، سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه څه لیکلی دي؟ له سلام وروسته یې لیکلی. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاش هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تېرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه داسې مه وایه مولوی صاحب، مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره. دا ستاسو خپل کور دی.
کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکه تره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښانو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده، ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شانتیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاری او خشکاری باید قرار پیل کړو.
هو حاجی صاحب، شیرین کوي. سنکاری باید شروع کړو، که هوا سړه شي بیا کار مو سختیږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایا، ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرون راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي وری کوي. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشاله کا. نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل را سره وي، لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، ور سره د کاریګرو سات تیروي.
هسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم را سره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان را سره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. موږ تاسو باید تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاری وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زموږ هدف یوازې زموږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، موږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موسو؟
بالکل،
څو چې په خپله سیمه ودانه نکو نور راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړی.
بس بس همت خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشتمنو خلقو پیکی کے
والا کہ ما تا مصیبت ولی تا تا زکم اسفال گرا کر ما او سم شکر دشتمنم تا کوم ڈاکٹر لیدل ج غریبی ها
دا چو نسری نے ترورے استاد تم زان ڈاکٹر اخکاری
یارا خبر اختیار چ مصیبت دس خبر اخ اس کر نہ کہ چ بنی ادم پہ خوش حالی چی ولی سلیکشن ڈاکٹر نہیں ما ڈاکٹران لکه چې څلور سترګي لري کې څه معنا
و نسرینې ترورې دا سمه ده چې ته ډېره تجربه کار اخځې خو ځان ته ډاکټر مو وایې چې شرم ده او بل دا چې څوک به دې بندي کی ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوی کوې ځان ته به لوی غم وګورې
خلاص احمد خانه ما نه دې زما اصلي خبره یې راکړه
وکه وکه اصلي خبره دې وکه
اصلي خبره د تبلیغ ده کله شروع کیا خیر سرا گوروالا کا خ تبلیغ رات او کا چنسن ډیر با تجربه او خیر قبل ده پوش می
خ خ سما ده تبلیغ در تکوم خپل شیرنی در ناخلم ام دای خو وخت ده چې ډاکټر فرزانم نشتا هر څوک چې دل تراتل زبور تست صفاتو نکوم
خ چې ما ته ډاکټر نه وای نو دا فرزانه کا کته ول ډاکټر وای ها
خ نو څه ورته وای
نرسکا ورته وای نرسکا آخه خوش ڈاکتر نه ده او نس ما پاندازی تجربه لري خوش شیده
دمر کی نور سره مساته فرزانه ډیر او خيار او قابل نرسه ده کاغه لایق نه وای ولی به لزان سره خارج ته بیولا واچا جواب
آخه په دوټه کو انګلیسی پویږي زکه یې خارج ته بوتله د دې لپاره خو نه ده بیولې چې ډاکتر فرزانه د نړۍ څخه ټولو خيار او قابل ډاکتر ده او
بس نو څه بو د پس بل خیر سره زما له خزم تکړه نرسه جوړه شي عین لکه فرزانه
وای خدای دې ورته نه همت ورکی پلوشه له فرزانه نه ډیره تکړه ده خو ته په قدر نه پويږې پوش می
ولی په قدر نه پويږم وتروري هغه په ما ډیره ګرانه او قدر منه ده
خسمه ده لکه ما ته چیز معلوم نه یا
خنو نسرینې تروري زه له کار لرم ښه ته بې غمه اوسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه م درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلې کوټه کې لوبې کوي هغه ورته وکم
نه نه امال ته خېدی مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانه ته لاړ شو شیر زمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیر زمان په دې اکله څه وایي
نو شیر زمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیر زمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووایه چې څه وایي
ته صبر چې زه دا شمیره را پیدا کوم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانی خورې سلامونه څنګه استې خیرت خوب وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پریدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
کدا سی وشی غوړی لا غوړ مننه شیر زمانہ مونږ درته پته مایو په خیر راشي
سمدا د دې د سی حرکت کو
د خدای پامان
خانو راز چې د وسایل راټول کو
جمیلی خوري اته دې ځای کې غلې کینا هر څه زه تیاروم کچیر ته حوصله لري نو مخاولاسته دې لګي بو اچو اچي تازه شي نور کارونه زه کوم
سمدا ام به ځان تیار کو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به مل ځان سره واخلو
خا خبره ده ام داسې به وکو
شیر زمان ته دی خدای خیر ورکی موږ سره ډیر په تکلیف شو عمر ډیر شه
امین
خانو زه به ځان تیار کم
سماده درځه ځان تیار کا زه به تر هغه د جامع او نور وسایل برابر کم اول به دا غلوی بایک را پیدا کم څه شو لکه چل ماری کې می خای دی ته صبر چې د هالماری را خلاص کم دا دایره پیدا شو دادی هر څه برابر دی
فرزانه زه تیار شوم
خدای چې تیار شوی ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم لکه چې شیر زمان دی
سلام علیکم
وعلیکم سلام شیر زمان ستړی مشی په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانه خوري د میرمن با ماشومان وساتی تو ورته د ماشومان کوټه ورخ کاراکا
سماده خوري راشه چې تا بوزم راځه
شیر زمان استړی مشی په خیر راغلی
ژوندې وسې خورې خنو کته سي تیار سې درځي چارکتو کوله خیر سره امبولانس مې راوستې ده
سماده مونږ تیار یو د دې د ماشومان له ساتنې مم زړه بيغام شو اوس نو درځي چې حرکت وکو
سماده فرزانې خورې ته لاس ونیسا
او مېدا راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو چې دغه فلم اخیستای شي او کزه قضاوت به نور ته پریدو
نه نه یارا تا ته ولا سي تسلیم يم زه چیرته او ته چیرته زه په کاسې او فلم مرداري چندانې نه پويګم
ملک صاحب حضرت خانه تراشه کنه پهل کې به ته څو خبرې وکې او بیا به بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کو
نه نه ما څه کوي دا د حاجی صاحب شیرین خوشته کنه
نه نه ملک صاحب زه څه کارم ته د دې کلی ملک او مشری ته په خپل لاسونو پرانیسته وکا
حاجی صاحب څه خبره کوي ملک صاحب
چې تاسو وای دا د زبې څو خبرې وکاو بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو قدرمن ولسا سلامونه مې ومنه
وعلیکم السلام
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپل سترګو وینې دا د مونږ د یو کوی او واټر پمپ خاوندان شول د ټولو دوستانو له زحمتونو او خوړېونو یو جهان مننه کوو همدا ډول هغه ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته جوړه څو وستا واټر پمپ راته نصب کړ او د کوهی د وستلو اجازه او امر راته واخیسته او په میارونو برابر ځای راته وستله پای کې د خوشحال خیلو د کلی په سازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړې دي جنتونه مناسب شه
امين
له ټولو کلیوالو مهله او امید دا ده چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي مونږ باید اوبو د اسراف مخه ونیسو هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مکوئ
ملک صاحب سیو چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو
دا د پسترګو ولې نه
لک صبر وکئ چې زه فلم واخلم اوس نو بسم الله کوم ملک صاحب
سامه له خیالي ګله دا د بسم الله یا الله ته پکې خیر او برکت واچي
چلاس درکم سمر
موبائل
میں پیدا بشی گمان کوم چرو بھائی دارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کوما دا تراکا او دا خو سم په خلټو کا کړ شو وای دا
ته راکا چې پاکی کم او به پکې نه نه وتی دي شکر دې چې نه دی خراب جوړ دې
زه شکر دې چې جوړ دې ته حلال او پیسو مال دې کله دوه نظر خرابېږي
لګي احتیاط خښې دې او ګوره ټول کلیوال دې خپک
زه خیر دې پتلولو بو پسې بیل مراخ لې د خیالي ګل دې کور ودان وی چې تل زحمت باسي
ملالی تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډیرو کارونو پوهیږئ زه به په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل
سمه ده
هو
ملالی او ګلالی نام خدا ډیره تکړه دي لکه کار غواړي
وای د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي، ځینې کارونه دي چې بې له استاذه زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړې زحمت درله رابویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دوی مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ، لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کوئ؟ اچې خو دواړه نیمچه استادان یاستئ.
جان زما ریحان جان ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړې؟ مریض خو به نه وي؟
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده، زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده سمه ده.
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري، ښه واخلئ چې بیا ګله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږئ او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهېږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
ونجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو ول تاته عینک اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینک په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي، وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګران وي.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
ونجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اووی ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایي لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایي ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشا، زه خو منې کولی نه شو. راځي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دوکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتماً وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله، نزاکتر ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زمونږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړېږي. قدمې مونږ تاسو ته بختوار شه. زه پوهېږم چې زمونږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن مونږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یو ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینه خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې ورخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونو وشي. ښځېم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه په خیر
و خلکو، لاره ورته خوشي کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېده.
سمه ده ام داسې به وکم
زه وایم دغه ډبره به ښه وي
ملک صاحب اجازه ده
ولې نه مهرباني وکړه خورې
یا الله ته پکې برکت واچوي دلته به ډبره کېږدم دا دی مبارک مو شه
و نام خدا ډیر ډیر دې مبارک وي
مبارک مبارک مبارک
نالای تکبیر
الله اکبر
بی بی مدینه خورې که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه
زه به نو څه ووایم ستاسو د کور ودانوي چې ما ته م یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ وویشي چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي
آمین
لږ لاره راکړي چې غوړ او تازه خبر را ورسېده
د څه شي خبر واله
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی ټولو ته مبارک شه
او مبارک دی مبارک دی
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتوري نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم داسې سړګان باید استعمال شي نور خاصې هم د کار سړی نه دی اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي څه مې چې زړه غواړي هغه پرې کوم راځه راځه د حجرې ور خلاص دی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم استاد غور سلام ستړی ماشه احمد خانه نازوانه اس درک دی نشته اوس د نو کار جوړ دی موږ څه کوې که څنګه
نه ملک صاحب زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم هو لږ شان مصروف شوی یم دا خبره دې سمه ده
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به
نه نه ملک صاحب نه 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 ته دې له ځایه مه خوځېږه زه خپل اچوم
ګوره دا د ګوره قابم در واخله د کامې خوندوره ګوره د درود شه واله کې د پخوانه لکشن داسې هوښیار ته ښکاري په خدای
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم خامخا به هوښیار شوم
دا نو سمه ده ښه دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی ګذره دې ښه شوي ده او که نه
په هر حال شکر دی ملک صاحب زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې هم لري ګذاره مو پر روانه ده
ګوره ولکه په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه ته چپراسي او ښځه دې ماموره دا نو څه په درکړي ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې خو هر شي په دې وظیفه
بیا دې پیغور راکړه زه هر څه بخښلی شم خو پیغور نه شم بخښلی د دې خبرې بدل به اتمان در نه اخلم
څنګه له ځان سره بګنې وه لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې
نه نه ملک صاحب ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي
بیا نو سمه ده کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي ملک صاحب تاسو خو زما سره او سترګې یاستئ
چې داسې دنه ګورئ راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې راشه ما سره ملګری شه ما سره چې سم دې ونازوم پوه شه که نه
وله څه ووایه ملک صاحب اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه
درنو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ ښکاره ده چې له دې سره به دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړ ښه ده تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لاله مکوا منه ملاکا زلل شمر در خوره ولا کیرانه واخله
پوڅ خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملاله تو ګوره منه رانه غست د نه راکی
ملاله ولید له شمس نه منه خست ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله ناولې وبس کی کله ناولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر ناولې ده شمس ملالای خوای دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کله ټول مشبان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کله مشبان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یوه د سیافان ډاکټره د چیل دولسي زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموشاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې زبایت راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشالله لویاندې خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوما شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر ترمالیف سه تجربه کم ده اغه سره د ما سره رقم برخورده اغه سره یعنی سه په کارت شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زهر قدم سی اخلم هر لاس شروع ومه اغه ته زی او شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه اغه نه هر په هر عمل کې زه اغه نه یو شی زده کوم او همیشه مول کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منی په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیجه زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها دی خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي، زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې. بیا سی زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري چې زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دی چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کېدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په اماغه روختون کې تر سره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کوم فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنی زده کړو ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي؟
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کم اول وای طب انتخاب کم، بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مم طب ولکو، دریم مم طب ولکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و، یو لیسه سي کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ و، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې را ایستلي ول، هغه د جدي میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحانم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیشي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او شرایط تاسو ته معلوم دی، هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب ته طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
ډېر لسه وه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا یو دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنې تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سي د ګوندونو کارت غوښتلو سي هغه ما سره نه و، زه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایو، دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سي زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سي ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته پوهېدو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتومه، هغه د زبې له خاطره دي، یو تعداد و سې دوم چانس کې یا درېیم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او سی ته پرشو نمرو بریالی سی نو ته باید زامت سی دیر زیادو باسی. کابل کی ما زکا فکر کهو سی ستندرد شده سی آغا دی کانکور امتحان خپلا پو یو میار بندی ولارو. دی آغا میار دوم رشو سی شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو به آخه که دلیت چه سی دیر علاقه در لو دلکم لزدکری سره آخه بکمی بیدن. خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که زرونه دی سی دوی آخه تاکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبورو سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بم پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی؟
دسه خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال حالت یو یا دو سی تا افغان ماجر تا یا ورکر سی و نو یو څو پنځه کسه افغانان مجالته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سیموش پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم ملګری د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد له هغه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل جنور معلومات پیدا کما یا په هم زیات سي او تجربه مې زیات سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ورکړې ځالته کار شروع کما خو اول پوښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رضا تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زنګ کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې سه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لکه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به وبهغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پانتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماد خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سیوی دی. لشرون امدا خبره واسی تا بدل تا خپل مسلک نپرمخ بیایی، پا مسلکی با پرمختک دل تا نکیه، که با کهی بیرت یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس، بیم یو 2 کال آل تا تیر کل، زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات دغه ځکه موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، مالور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه